السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستانک زایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غواست وایم وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د روسیې د ملي امنیت شورا مرستیال وایي په افغانستان کې روان وضعیت د خوښۍ هیڅ نښې نه لري. د طالبانو لخوا تلویزیونونو ته د وروستي لارښود خپرېدو ګڼ غبرګونونه پارولي دي.
دوی په رسنیو باندې بندیزونه لګوي، د رسنیو په کارکوونکو بندیزونه لګوي او حتی د دوی د کار په ډول باندې بندیزونه لګوي.
په امریکا کې د یو فستیوال د ګډونوالو پر ډله د یو موټر د ننوتو په پیښه کې 15 کسان مړه شوي او 40 نور ټپیان دي. او په کندوز کې د لیلامی د مارکیټ د جموجوش په اړه راپور لرو.
د لیلامی مالونه ډېر کلک مالونه دي او اقتصادي نسبت مغازین دا اقتصادي دي.
دا ځینې نور مطالب تر خبرونو وروسته. خبرونه اسدالله لودین وړاندې کوي.
د خبریالانو ملاتړي بنسټونه د رسنیو لپاره د طالبانو نوې تګلاره د سانسور هڅه بولي. ملګرو ملتونو د افغانستان د بانکي سیستم د ملاتړ لپاره د بیړني اقدام غوښتنه کړې او په اوتریچ کې سر لنن نه عمومي قرنطین یا ټولبند نافذ شو. بشپړ خبرونه. د خبریالانو او رسنیو ملاتړي بنسټونه د رسنیو لپاره د طالبانو نوې تګلاره د سانسور او محدودیت طرحه بولي. دوی وایي د طالبانو دا تګلاره په اوږد مهال کې ممکن د قانون بڼه غوره کړي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د عدالت غوښتنې مشر صدیق الله توحیدی په اړه ازادي راډیو ته وویل
در پشت از این مساله بیشتر یک
ذهنیت پدی موضوع کی زده اخلاقی دستور عمل پر زای ډیر یو سانسورون کی ذهنیت وینم اوس شاید په بیړی دی موضوع ته د وړاندیز نو مرکړی وي خو رسته به د امادی راټولی او د یو قانون په بڼه وړاندې شي.
طالبان بیا وایي دا تګلارې چې پرون وړاندې کړې رسنۍ او د بیان ازادۍ نه محدودوي. په دې تګلارې کې چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا خبره شوې راغلي رسنۍ د شریعت او افغاني ارزښتونو خلاف فلمونه، مزاحیه او تفریحي پروګرامونه او داسې ډرامې نه خپروي چې چاته پکې سپکاوی شوی وي او یا یې ممثل خزینوي. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي هغه دوه اختطافچان نیولې چې کابل کې یو مور او زوی تښتولی وو. د دغه وزارت ویان سعید خوستی نن پر خپل ټویټر پاڼه هغه ویډیو هم خپره کړې چې دوه مشکوک انسان تښتونکي پکې معلومیږي. د طالبانو د معلوماتو له مخې سړي تښتونکو چې له دوه نیمو میاشتو راهیسې تر تعقیب لاندې وو له دې کورنۍ نه 15,000 ډالر اخیستي وو او تښتول شوي مور او زوی خوشي کړي وو. طالبانو ویلي وو چې کابل او نورو ولایتونو کې به د جنایي جرمونو مخه نیسي خو له دې سره سره هم کله ناکله جنایي جرمونه کیږي چې قتل، اختطاف او وسلوال غلاوي پکې شامل دي. طالبان بیا وایي چې دا جرمونه د پخوا پرتله ډیر راکم شوي دي. ملګرو ملتونو د افغانستان د بانکي سیستم د ملاتړ لپاره د بیړني اقدام غوښتنه وکړه. دوی خبرداري ورکړ چې د نقدو پیسو کموالی د هغو کسانو زیاتوالی چې د بانکونو پورونه نشي ورکولی او بانکونو ته د ساتنې په پار د پیسو کمه ورکړه به په څو میاشتو کې مالی سیستم سقوط کړي. رویټرز خبری اژانس د ملګرو ملتونو د پراختیایي څانګې یو ان ډی پی د تازه راپور په حواله ویلي د افغانستان د بانکي سیستم احتمالي سقوط به ناوړه اقتصادي او ټولنیز اغیز پرې باسي. پر افغانستان کې د یو ان ډی پی مشر عبدالله الدرداری رویټرز اژانس ته ویلي موږ باید مطمئن شو او داسې لارې چارې پیدا کړو چې که د بانکي سیستم ملاتړ کوو د طالبانو ملاتړ ونه ګڼل شي. د افغانستان پر بانکي سیستم له تیرو څه باندې درې میاشتو راهیسې نړیوال بندیزونه لګول شوي او د افغانستان بانک شتمني هم چې څه باندې 9 میلیارده ډالر ده په امریکا کې کنګل شوې ده. د دې ستونزو له کبله له افغانستان سره بانکي معاملې ستونزمنې شوي، نقد پیسې کمی شوي او د افغانیو ارزښت هم کم شوی دی. د امریکا په ویسکانسن ایالت کې د کرسمس په یو پریډ کې راټول شو کسانو باندې موټر ختلې چې 15 تنه یې مړ کړي او 40 نورې ژوبل کړي دي. په ټپیانو کې ماشومان هم شامل دي او پولیسو ویلي د مرګ ژوبل شمیر ممکن لدی هم لوړ وي. دا ځکه چې یو شمیر کسان سملاسي نږدې روغتیايي مرکزونو ته رسول شوي دي. دا پیښه پرون ماسپښین د ویسکانسن په واکیشا سیمه کې شوې ده. د واکیشا د پولیسو مشر ډان تامسن پرون وویل مشکوک موټر ترلاسه شوی او چارواکو مطلوب شخص تثبیت کړی دی. د په وینا دا لا معلومه نه ده چې دا پیښه له تروریزم سره څه تړاو لري او کنه. په اروپا کې د کورونا د بندیزونو په دوام اوتریش سر لننه عمومي قرنطین یا ټولبان نافذ کړ. د اوتریش 8.9 میلیونه وګړي له کار، سودا اخیستو او تمرین پرته له کوره د راوتو اجازه نه لري. دغه هیواد کې رستورانونه، بارونه، سلمانۍ، نندارې او هغه دوکانونه بند شوي چې د اړتیا وړ توکي پکې نه پلورل کیږي. دا بندیزونه به د دسمبر تر 12 نیټې دوام وکړي. په چک جمهوریت کې هم سر لننه پر هغو کسانو د تګ راتک بندیزونه لګول شوي چې واکسین نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې په اروپا کې د کورونا د بندیزونو پر ضد د خلکو اعتراضونه هم پراخ شوي، په حالان کې بېګا درېیمه شپه وه چې بلوا وشوه او له بلجیم، کرویشیا، سویس او ایټالیا نه هم د مظاهرو راپورونه ورکړل شوي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون وویل چې د کورونا واکسین دریم تقویتي دوز یا ستنې ولګوله. ولسمشر پوتین له دولتي تلویزیون سره په خبرو کې وویل د کورونا ضد واکسین تقویتي دوز می لګولې خو په عادي حالت کې هم. د روسیې ولسمشر په روسیا کې د جوړ شوی واکسین سپوتنیک وی لومړی دوز په مارچ میاشت کې لګولې و چې په اپریل میاشت کې بیا دویم دوز ولګو. په روسیې اونیو کې په روسیا کې په کورونا وایروس د ډیرو کسانو مړینه او په دې ناروغي د ډیرو کسانو د اخته کېدو پیښې حسابتيږي. په روسیا کې چې د وګړو شمیر نږدې 1.6 میلیونو ته رسیږي، یوازې 10% یې واکسین کړی دی.
اسدالله الدینو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړل. کولای شي دا خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د روسیې د ملي امنیت شورا مرستیال وایي په افغانستان کې روان وضعیت د خوښۍ هیڅ نښې نه لري. د الکساندر ګریبګن له قوله په دې هیواد کې حالات خرابېدو راغلي دي چې په دې هیواد کې حالات د خرابېدو په حال کې دي او دا وضعیت د نشي توکو قاچاق او د کډوالۍ د بې کنټروله و دي ګواښ رامنځته کوي. اخوا پنټاګان د امریکا دفاع وزارت لپاره لا هم په افغانستان کې ترهګري دي وي اندېښنې په توګه مطرح ده او وایي دوی به په دغه هیواد کې د تروریزم پر ضد خپل نه ستړي کېدونکي تمرکز ته دوام ورکړي. جزئیات په دغه راپور کې.
په افغانستان کې له بشري او اقتصادي بحران ورهاخوا د دې هیواد ټولنیز او سیاسي وضعیت لا هم د سیمې هیوادونو او نړیوالې ټولنې لپاره د اندېښنې وړ دی. روسیه چې ورسیو کلونی کې له طالبانو سره نږدې اړیکې درلودې د افغانستان حالات اندېښمنونکي بولي. د روسیې د ملي امنیت شورا مرسیال الکساندر ګربنکین وایي د افغانستان وضعیت داسې دی چې د خوښۍ هیڅ نښه پکې نه لیدل کیږي. تاس خبري اژانس د روسي ورسپانې لغوله چې خغلی ګربنکین وسره مرکه کړې لیکلي د افغانستان حالات مخ په زوړ روان دي او دا وضعیت د نشې توکو د قاچاق او د کډوالۍ د بې کنټروله و دي ګواخ رامنځته کوي. هغه زیاته کړي دوی د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغانستان وضعیت لنګدې څاري خو بدبختانه د خوخې لپاره هیڅ وړاندوینه نشي کېدی. د روسیې د ملي امنیت شورا مرستیال خبرداري ورکوي چې خای وسلوال تر هغه له افغانستانه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته نه نوزي او د روسیې او قزاقستان له پولو ځانونه د دوی هیواد ته دنه نکړي. د سیمې له هیوادونو او نړیوالې ټولنې سره د اندېښنه لوړاندشته شي چې د شتر هغه ډلې د افغانستان له خاورې ګټه واخلي او ځنیو هیوادونو ته لار وکړي. خو د امریکا دفاع وزارت د اندېښنو ته په کتو خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې به تر هغه ډلو سره په ګډه مبارزه وکړي. د پینټاګان مشر لوید آستین د نومبر په 6مه د ستراتیژیکو مطالعاتو نړیوال انسټیټیوټ کې وویل امریکا به په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې للری واټن یعنی د افق ورها خو ماموریت پر مخبوزی.
موږ باید د افغانستان په ګډون په هر ځای کې له القاعده نیولې بیا د داعش ډلې له ناوړه کړنو او د دې ډلې له لوري له مذهبي کرکې سره د مبارزې لپاره ګډ کار وکړو.
خو طالبان د ټولو اندېښنو ته په پام وایي د افغانستان له خاورې د نړۍ هیڅ هیواد ته ګواښ نشته. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی
اسلامی امارت د هیواد پر ټولو نقاطو باندې بشپړ کنټرول لري. دلته هیڅ کومه پدیده او داسې کوم څه موجود نه دي چې تهدید وګڼل سي او یا ګواښ وګڼل سي. موږ په دې اړه کومه نگرانی نه وینو.
خغلی کریمی د سیمې له هیوادونو او له نړیوالې ټولنې هم غواړي چې په افغانستان کې روان واقعیتونو ته په کتو له دوی سره د خو اړیکو او متقابل درناوي په چوکاټ کې خپلې ټولې اندېښنې او ستونزې له سیاسي او ډیپلوماټیکو لارو حل کړي. لدی وړاندې د روسي د ملي امنیت مشر ویلی وو په افغانستان کې نږدې شل تر هغه ډلې شته چې هغه د روسي او د سیمې د ملي امنیت لپاره ګواښ بللی وي. په دوحه کې امریکا سره د طالبانو د شوي تړون یوه ماده دا ده چې طالبان به د القاعده په ګډون له ټولو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کوي او تر خوا به یې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیڅ هیواد پر ضد وکاریږي. خو له دې ژمنې سره سره د امریکا دفاع وزارت، کانګرس، سیګار، ناټو او ان د ملګرو ملتونو امنیت شورا په څو ځلي ویلي چې طالبانو لا هم له القاعده او ځینو نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې نه دي پرې کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا رسنیو ته د خبرونو پر مال دی وشمیر غختنو ورسپارلو د رسنیو لرسنیو د ملاتړ بنسټونو او خبريالانو خبرګون راپورته کړي. لرسنیو ملاتړي بنسټونو د غختنی د رسنیو په ځنګړي ډول د ټلویزیونونو سانسور بولی او وایي منل به د رسنیو فعالیت لا محدود کړي. جزئیات په دغه راپور کې
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا رسنیو ته د خبرونو لپاره د غوښتنو په توګه د اتمادیز نوملار سپارل کېدو په ټولنیزو او ټولیزو رسنیو کې پراخ غبرګون راپورته کړي. هغه غوښتنه چې چیرې عملی شي د رسنیو په ځانګړي ډول د ټلویزیونونو خبرونې به له ډیر محدودیت سره مخ کړي او ان ډیر شمیر ټلویزیونونه بچي د خبرونو لوی برخه فلمونه او سریالونه دي د نشراتو لپاره نور څه ور پاتې نشي. افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د عدالت غوښتنې برخې مسؤل صدیق الله توحیدی د طالبانو لخوا له رسنیو دی غوښتنو ته په اشاره سره وایي د مادي رسنۍ په ځانګړي ډول ټلویزیونونه سانسوروي. د خغلی توحیدی په خبره که څه هم طالبانو دی غوښتنو ته د سپارښتنو نوم ورکړی خو د ده په خبره کیدای شي راتلونکي کې دا مادي قانوني جنبه پیدا کړي.
در پشت از این مسئله ما بیشتر یک
پدی موضوع کی زدی اخلاقی دستورعمل پر زای دیر یو سانسورون کی ذهنیت وینم اوس شاید په بیړی دی موضوع ته د وړاندیز نو مرکړی وی خو رسته به د امادی راټولی او دیو قانون په بڼه وړاندیشی په افغانستان کې د رسنیو د لاډیر محدودیت امکان شته.
جدال وجود
د طالبانو د حکومت لخوا رسنیو ته په وړاندیز شوی اتمادیز نوملړ کی په تنظیم او کمیټې خبرونو کې د اشخاص لسپکاوی ډډې کولو ته اشاره شوی او ترخوای ویل شوی. هغه فلمونه او سریالونه د هم نخبرېږي چې د اسلام او افغانستان د فرهنګي چوکات مخالف وي. په دې وړاندیزونو کې پر رسنیو کې د خزینه خبريالانو کار ته هم اشاره شوی او راغلی چې خزینه خبريالانو باید اسلامي حجاب وکړي او هغه تمثيلي خبرونه د هم نخبرېږي چې دوی پکې وانډه لرلې وي. پر هغه سریالونو بندیز چې پیغمبرانو او صحابهو کرامو پر ژوند څرخي د هغو خبرونو بندیدل چې دین او انساني کرامت ته پکې توهین شوی وي او یا هم پکې د نارینه او عورت ښکاری د دې غوښتنو بل برخه ده. خو د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د عدالت غوښتنې مسؤل صدیق الله توحیدی وایي تنظیم خبرونې د رسنیو پوښښ یو مهمه څانګه ده او هر حکومتي مسؤل به د رسنیو لپاره تنظیم سوژوي. په کابل کې سیمه ایزه خبریاله اصیله احمدزی هم وایي خزینه خبریالان هیڅ محال هم به حجاب رسنیو کې نه دی راښکاره شوی او د طالبانو د عمل د خوځو د فعالیتونو محدودول دي.
دا طرز عمل چې پرونه نشر شوی ډیرتر خزینه خبریالان په ویره چولای نه سي کولای خپل حضور په جامعه کې ډیر لیدل نسی ځکه چې موږ د ترینس اخر کې ډیر تهدیدونه هم لیدلې او شاهد یو.
په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو ملي ټولنه وایي طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ وروسته تر ډیره د رسنیو په محدودیت تمرکز کړی. د دې ټولنې ویان مسرور لطفي ازادي راډیو ته وویل اوس مهال رسنۍ او خبريالان له ډیرو ستونزو په ځانګړي ډول اقتصادي او اطلاعاتو ته نه لاسرسي سره مخ دي چې طالبان باید حل کړي. خبريال سید عمر سهار بیا اندېښمن دی چې دا ډول محدودیتونه به خبريالانو پر وړاندې ستونزې لا ډېرې کړي.
طالب مشران ډیر کله په خپل خبرو کې بیان ازادي تجمنتیا خي او دمدغه بیان لازادي څخه په استفاده دوی پر رسنیو کې راڅرګندېږي او د خپل حکومت په ګټه تبلیغات کوي. ولې ځین نور مواردو کې بیا دوی پر رسنیو باندې بندیزونه لګوي، د رسنیو په کارکونکو بندیزونه لګوي او حتی دوی د کار په ډول باندې بندیزونه لګوي.
خو له دې ټولو سره سره د طالبانو د حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال او دوی د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دا وختنه د سپارښتنې بڼه لري او اجباري نه دي.
دا د ارشادات وزارت لخوا نه یو خواهش او رسنو نه رسنو سره غونډ دلو د مشترکه به رسنو نه خواهش کړو نو د موږ د وزارت سی رسمي مکتوب خونه ده.
په افغانستان کې د بیان او رسنیو ازادي د تیرو شلو کلونو له مهمو لاستراوړنو یو ده. خو د دې مهم لاستراوړنې پر وړاندې ورستر بلې د محدودیتونو او سانسور اندېښنې زیاتېږي. د افغانستان رسنیو ملاتړي بنسټونه وایي د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په ټول هیواد کې نږدې 70% رسنیو خپل فعالیت د بیا لابلو لاملونو له مخې بند کړی. هغه رسنۍ چې په خپلو سیمو یا هم د هیواد په کچه د خلکو غږ ګڼل کېده.
ک دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
ک دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي په نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي.
ک دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړې.
یوش میرا افغانان چې په پوزي اډو کې د امریکا له متحده ایالاتونو سره کار کړي د غیواد د خپل ځان او کورنیو د برخلیک پاړه په نه پاملرنې تورنوي. یوش میر دوی چې تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي ازادي رادیو سره خبرو کې ویل لومړیو کې دوی ایس آی وی کې شامل شول خو ډیر وخت کېږي چې د دې پروسې په اړه هیڅ معلومات نه ورسره شریکیږي. دا ادعاوې داسې وخت مطرح کېږي چې له دې وړاندې متحده ایالاتونو په وار وار ویلي د هغو افغان همکارانو چې په تیرو شلو کلونو کې له دوی سره کار کړی د دوی د امتیازاتو ورکولو امریکا ته د انتقال په برخه کې ژمن دي او د تخلیه بهیر لا هم روان دی. جزئیات په دغه راپور کې.
د امریکا د ځنګړو ویزو یا ایس آی وی د ترلاسه کولو لپاره اوږد انتظار د متحده ایالاتو د دولت افغان همکاران له ناڅرګند برخلیک سره مخ کړی دي. یو شمیر د کسانو ازادي رادیو ته وویل سره لدې چې اسناد بشپړ سوي او د ایس آی وی پروسې د شرایط وړ دي خو تر اوسه په افغانستان کې به برخلیک ندي. لدې ډلې شپږو کسانو یې خپل اسناد هم ازادي راډیو ته را لیږلي چې ټولو دغو کسانو په کابل کې په مرهید پوځي اډه کې له امریکایانو سره کار کړی دی. لدې ډلې یو کس وایي یو کلو پنځم میاشتې مخکې ایس آی وی پروسه کې یې نوم ثبت سوی خو تر اوسه ورته په تمه دی. د د لپاره د متحده ایالاتو د دولت وروستای جواب د روان کال د سپتمبر په 9 ورکړل سوی دی. نصیر احمد وایي ګاونډیان او د تنګدې کسانې پوهیږي چې څه دنده یې درلوده او د او کورنۍ ته د امنیتي ګواښ امکان موجود دی.
که کوم کس مشیطانی وکړي چې دوی له بهرنیو سره کار کړی امنیتي ستونزې مو ډېرې دي. بل دا چې هر څومره موده بهیر وځنډیږي موږ لپاره شرایط نور هم سختیږي.
د اګست میاشتې په 15مه نیټه د طالبانو له لوري د کابل تر سقوط او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ځلونو ویلي چې له افغانستانه د امریکایانو او د هغوی د افغان همکارانو ایستلو بهیر لا دوام لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان انیت پرایس د لړم میاشتې په 25مه نیټه رسنیو ته وویل چې د افغانستان د تخلیه ماموریت تر اوسه نه دی ختم شوی. حنیف د خپلو همکارانو په استازیتوب د ایس آی وی بهیر کارونه تعقیبوي. هغه ازادي راډیو ته وویل هغو افغانانو چې له ده سره د امریکایانو په پوځي اډه کې کار کاوه یوازې اوه کسان توانېدلي چې د تخلیه په پروسه کې امریکا ته انتقال سي او پاتې یو سلوشل نور کسان تر اوسه په افغانستان کې به برخلیکه پاتې دي. د ده په خبره دغه ټول کسان څو کلنه کاري تجربه او په کافي اندازه اسناد په لاس لري خو اړ دي چې د ځانونو د خوندیتوب لپاره هر یوه موده وروسته یو ځل خپل د استوګنې ځایونه بدل کړي.
د امریکایانو په کمپونو کې مو په بیلابیلو برخو کې کار کاوه. اوس مال په افغانستان کې پاتې یو. ایس آی وی اسناد هم لرو خو تر اوسه امریکایانو موږ ته هیڅ هم نه دي کړي. څو ځلې مو ورته ایمیلونه کړي ځواب کې ویلي چې په تماشای موږ د ځان او کورنیو د امنیت په اړه اندېښمن یو او زموږ د ایس آی وی کیسونو تر اوسه هیڅ پایله نه ده ورکړي.
د امریکایانو په ګډون بهرنیو ځواکونو د طالبان له لوري د کابل تر سقوط 15 ورځې وروسته دغه هیواد پریښود. طالبانو د کابل او د افغانستان د ډیرایو برخو له نیولو وروسته عمومي عفو اعلان کړه خو دې کار د هغو افغانانو جدي اندېښنه نه ده کمه کړې چې له امریکایانو او د ناټو له نورو غړو هیوادونو سره کار کوي. د دغه کسانو د ویرې او اندېښنې لامل هغه راپورونه دي چې د عمومي بخښنې له اعلان وروسته خپاره شول. د ځینو پخوانیو دولتي کارکوونکو او هغو کسانو چې له نړیوالو مؤسسو سره کار کړی د شکنجې او محاکمې خبرونه وخت په وخت خبرېږي. په همدې توګه د ایس آی وی پروسې پڅ بهیر د هغو افغانانو ترمنځ ناخوښي راپارولې چې له متحدو ایالاتو سره کار کړی دی. شکیب د ایس آی وی یو بل راجستر سوی کس دی چې له دوه کلونو څخه امریکایانو سره کار کړای دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې د خپل ایس آی وی د کار د پرمختګ په اړه کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی.
چې کله موږ د دوی سفارت ته اپلای وکړو دوی موږ ردوي. حتی که دوی وغواړي زموږ په کارت کې د بیچ پلټنه وکړي ټوله خبره دوی ته روښانه کیږي.
موضوع برشون واضح میشه.
ایسایوی یا د مهاجرت زنگری ویزا د متحد ایالاتو د غیر امریکایی همکارانو لپاره د متحد ایالاتو د پناه غوښتنه ده چې د متحد ایالاتو حکومت سره په زیانمنو هیوادونو کې کار کوي. د دغه ډول ویزو د ورکولو پروسه په 2008 میلادي کال کې د امریکا د حکومت لخوا پیل شوې ده.
ور بشو امریکا ته. په امریکا کې د یو فستیوال د ګډونوالو پر ډله د یو موټر د ننوتو په پیښه کې 15 کسان مړ شوي او لسګونه نور ټپیان دي. دا موټر د عیسویانو د مذهبي جشن کرسمس په درشل کې د پریډ د ګډونوالو پر ډله ور وخود. پولیس وایي په دې اړه څېړنې کوي چې په پیښه کې به تروریستي انګیزه وي که څنګه. جزئیات احمد تکل پر راپور کې.
بیگا یو موټر د امریکا په وسکانسن ایالت کې د کرسمس په مناسبت د پریډ په مراسمو کې خلق لاندې کړل چې په نتیجه کې 15 کسان مړه او لږ تر لږه 40 نور چې ماشومان هم پکې دي ټپیان شول. د وسکانسن ایالت د واوکیشا سیمې پولیس وایي چې د تلفاتو په شمیر کې ښایي زیاتوالی راشي. د سیمې د پولیسو یو چارواکي وویل چې په دې قضیه کې مشکوک کس نیول شوی او موټر هم د پیښې له ځایه ایستل شوی دی. د واوکیشا د پولیسو قومندانۍ پر خپله فیسبوک پاڼه په پیښه کې تر دې مهاله د 15 کسانو مړینه او د 40 نورو ټپي کېدل تایید کړي، خو زیاتوي چې اوس مهال د معلوماتو پر راټولولو بوخت دي، نو ځکه ښایي د تلفاتو په شمیر کې بدلون راشي. په بیان کې راغلي دي چې ګڼ شمیر کسان په خپلو امکاناتو د سیمې روغتونونو ته رسول شوي. د پولیسو قومندانۍ زیاتوي چې وضعیت د بدلون په حال کې دی او د پیښې په اړه د دوی څېړنې روانې دي. په هغه ویډیوګانو کې چې پر ټولنیزو شبکو خپرې شوې دي، یو سور موټر لیدل کیږي چې د کرسمس د پریډ پر ګڼه ګوڼه ورننوځي. یو ویډیو ښیي چې دا جیپ ډوله موټر د لیسیس د کونکي لاندې کوي او په بله یوه کې د موټر چلوونکی په داسې حال کې لیدل کیږي چې د نڅیدونکو زده کوونکو ډله لاندې کوي. د واوکیشا د پولیسو قومندان دان تامسن وویل دوی تر اوسه نه پوهیږي چې په پیښه کې به د تروریزم لاس وي که نه. هغه زیاته کړه چې یو پولیس افسر پر موټر ډزې وکړې خو چا ته یې زیان نه دی اړولی. د تامسن په وینا پولیس فکر نه کوي چې له موټر څخه به هم ډزې شوې وي. له دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې د موټر چلوونکي هم ډزې کړي دي. سپینې مڼۍ وویل ولسمشر جو بایډن ته د پیښې په اړه معلومات ورکړل شوي دي. د ولسمشر دفتر ویلي چې سپینه مڼۍ د واوکیشا وضعیت له نږدې څاري. د سپینې مڼۍ په بیان کې پر پیښه خپګان ښودل شوی او ویل شوي دي چې په دې اړه د وسکانسن له ایالتي او سیمه ییزو چارواکو سره متضررو خلکو ته د مرستو د رسولو سپارښتنه شوې ده. په متحدو ایالتونو کې دې ته ورته پیښې پخوا تر دې هم شوي. په 2015 کال کې د اوکلاهوما ایالت په سټل واټر ښار کې 4 کسان مړه او 46 نور هغه مهال ټپیان شول چې یوې چلوونکې میرمنې هغه خلک لاندې کړل چې د یو سپورتي ټیم د راستنېدو لپاره هرکلی ته ولاړو.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نورستان ته ورزو. د نورستان په مرکز پارون او واما ولسوالۍ کې پر 2000 دهقانانو د غنمو اصلاح شوي تخمونه او سرې وویشل شوې. دغه بزګر وایي نورو زیاتو مرستو او لاسنیوي ته اړتیا لري. جزئیات په دغه راپور کې.
په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین وایي د یاد ولایت په مرکز پارون او واما ولسوالۍ کې 2000 دهقانانو ته د غنمو اصلاح شوی تخم تور او سپینه سره ورکړې ده. په یاد ولایت کې طالبانو د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس مولوی سلیمان ازادي راډیو ته وویل
مرکز پارون کې تقریبا 1500 دی خانانو ته اصلاح شوی تخمونه ورکړی دی او ورسره یو بجې تور سره او سپین سره یو مولوی سوالی کې تقریبا 1500 دی خانانو ته هم اصلاح شوی تخمونه یو بجې تور سره او سپین سره دا هم اوس توجه جریان لري.
هغه وایي په لویدیځ او ختیځ نورستان کې به هم ډیر ژر دهقانانو ته د غنمو اصلاح شوی تخم او سری ورکړل شي. کومو کسانو چې یاد مرسته ترلاسه کړي پرې خوښ دي خو غوښتنه یې داده چې د نورستان خلکو ژوند په کرکیله او مالدارۍ ولاړ دی، باید چې د نورو سیمو په پرتله دوی سره زیاتې مرستې وشي. صلاح الدین د مرکز پارون اړوند د ډیوي کلي اوسیدونکی دی. وایي
مونږ د دغه پروسې نه ډېر زیات خوشحاله یو. د اسلامي امارت او نورو موسیونه هم غوښتنه کوو چې بزګرانو سره د خپلې مرستې دغه شان جاري وساتي او پاتې ولسوالۍ بزګرانو ته د هم مرستو رسولو کې کوښښ وکړي.
په نورستان کې شاوخوا 2000 بزګرانو ته په داسې حال کې د غنمو اصلاح شوی تخم او سره ورکول کیږي چې د یاد ولایت په ګډون د ګڼو ولایتونو بزګران وچکالی ځپلي او په وینای چې یا یې حاصلات په بشپړ ډول له منځه تللي او یا یې هم د تیرو کلونو په پرتله اندازه ډیره راکمه شوې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او هم اندېښنه ښودلې چې سږ کال به وچکالي افغان بزګران له ډېرو ستونزو سره مخ کړي، کښتونه به یې له منځه یوسي او مالداري به وپلوري.
په کندوز کې د یخنی موسم پر رسیدو سره د لیلامي لباسونو بازار ښه تود دی. د کندوز ښار په لیلامي مارکیټ کې په دې ورځو کې ښه ګڼه ګوڼه ده او هر څوک د لیلامي په دوکانو کې د ژمي لپاره ګرم لباسونه لټوي. زیات شمیر خلک وایي د نوي وارد شوو جنسونو په پرتله دلته ارزانه او هم با کیفیته لباسونه او بوټان پیدا کولی شي. جزئیات په دغه راپور کې.
ګټ نه مال نه پنجه پنجه را په وار در بخیر
سیر بنو شه
ساش کل مخ کې لو وخت د ژمي را رسیدو کندوزیان ورخطا کړی دی. څوک د بخاری لپاره د سون توکي اخلي، ځینې خلک بوټان او موزی او یو شمیر نور بیا د ژمي لپاره ګرم لباسونه اخلي. د کندز ښار په لیلامي مارکیټ کې پلاسی کراچو او دوکانونو کې چې لیلامي لباسونه زړول شوي او پراته دي او شاوخوا ترې زیات شمیر خلک راټول شوي لباسونه او بوټان کته پورته کوي تر څو د خپل د خوښې جنس پکې پیدا کړي. 15 کلن اسماعیل کلیوال د کندز اوسیدونکی دی. هغه د لیلامي په مارکیټ کې د خپل د خوښې بوټانو کورتۍ پسې ګرځي. دی وایي که څه هم لیلامي لباسونه استعمال شوي دي خو په کیفیت کې له نوو وارد شوو لباسونو او بوټانو ښه دي.
د ژمي پر رسیدو سره په افغانستان کې په بلخص په کندز کې ډېره هوا زیاته سړېږي. په کندز کې نسبت نورو ولایتونو کاروبار هم ډېر کم شوی دی او د لیلامي مالونه ډېر کلک مالونه دي او اقتصادي نسبت مغازین دا اقتصادي دي او ما خپله د مغازین څو ځل شیان اخیستي دي هېڅ کار نه وی کړی او زه خپله دا اوس راغلی یم د لیلامي سرای ته. زه غواړم چې دا جمپر د بازې په شی ژمي له خاطره وخت.
د کندز ښار د سیدرک سیمې د نصرالله سالارزي په نوم یو اوسیدونکی وایي چې خلک له سختو اقتصادي ستونزو او بیروزګارۍ سره مخ دي نو د نوو لباسونو پر ځای لیلامي اخلي.
د جمی هغه لباسونه او کجامپر او کورتیګان یا بنینونه دي نو بیل ډیر لوړ دي. مونږ به وزله خلک نشو کولای په دوکانونو کې نیوی جامپر یا کورتیګان واخلو د جمی په موسم کې. نو مونږ راغلی دلته کونه پروشی ته بده کې ځان ته یخنې د پاره په کې مختلف دغه خط اخلو ځان ته.
محمد ظریف چې له 15 کالو رئیس د کندز ښار په لیلامي مارکیټ کې دکان لري هغه وایي چې له بیلابیلو اروپایي او آسیایي هیوادونو څخه لیلامي لباسونه افغانستان ته راوړل کیږي.
لیلامی ارزان هم لیگی اقتصادی شاید دستی اخلی مغازه چی دی چا چی اخیست قیمت هم دی و کیفیت کم دی. کندوز خلق جزی جنگ زپلی دی ورور که دی مغازه واسنه لری قیمت دی لیلامی ارزان دی اقتصاد ضعیف ده دی خلقو دا لیلامی اخلی ورور که.
دی لیلامی مارکیت یو بل دکاندار عبدالله بیاوایی چې په لیلام کې تر ټولو ښه لباسونه بوټان او نور شیان پیدا کیږي چې له نوو جنسونو څخه ښه کیفیت لري.
ایله چې دا د لیلامي ښه شی دی په دغو خاطر باندې خلک اخلي. بعض مثال ښه شبونه پکې راځي چې هغه مغازه کې نسته مقاومت لري او ښه شیان په دغو خاطر باندې خلک راځي اخلي. د اکثره مالونه چې راځي چینایي دا کیفیت نه لري. مثال هغه یو چې دوه ورځو شپ لري نور کیفیت نه لري.
خو ځینې روغتیا پالان له خلکو غوښتنه کوي چې لیلامي لباسونه باید له اغوستلو مخکې پر ګرمو اوبو ښه پرمینځل شي او بیا ښه اوتو شي تر څو پکې موجود میکروبونه له منځه ولاړ شي او له هغه وروسته ورڅخه ګټه واخلي.
ستاسو له پیغامونو
بریال افغان یم د ننګرهار نه خبرې کوم. کومه طالبانو اعلامیه چې ورکړې پرش کېږي د موږ د وسلوالو کسان نه بغیر کسان دې مره جزوي. موږ ته څه پته لګېږي چې موږ کسان په کوم ډول وپېژنو چې دا طالب دی دا داعش دی دا بل څوک دی. په کومه لوبه په دوی کې دی ټوله خلک یې د ستونزو سره مخامخ کړي. موږ د نړیوالو نه دا غوښتنه دی د طالبانو چارواکو نه هم دا غوښتنه دی ای د افغانستان سوله موږ غوښته سوله چې موږ نه راځي او د تاسې له مکوله موږ ته دغه مشکل جوړېږي. د خدای روی ته وګورو د قرآن روی ته وګورو چې عوامو خلکو سره د زور او زیاتۍ ظلم مه کوي. جګړو کې لاسونه ورکړه، پښې ورکړي، تنې ورکړي، کونډې یتیمان را پاتې دي. دوی د اردو والا سره ظلم کوي، د پولیسو والا سره ظلم کوي، د شوګوانو سره ظلم کوي. د خدای په خاطر، د قرآن په خاطر باندې د نور دا ملت پرېږدي. سلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام
علیکم. بشریم رشتہ